ولسوالیانو کې یا بعضی مناطقو کې بعضی ماشومان چې هغوی ډیر قوي د سینو بغل ښکار وي ډاکټر ته په ډیر ناوخته شکل راوړل کېږي او کله ډاکټر ته راوړل شي نو په هغه حالت کې شي ناروغ تقریبا نور د مننجایټس خواته داخل شوی وي او عموما د ناروغ د مړینې سبب کېږي. نو ښه خبره دا ده. دومره خبره دا ده چې باید په یو کوټه کې هغه سي هوادار کوټه موجود وي چې د هغې تهویه صورت ونیسي. لمر طرف ته د هغوی باید کړکۍ موجود وي. په ورځ کې باید په خپله کوټه کې داخل ته لمر ولګېږي تر څو پورې هغه بکتریاوې یا هغه میکروبونه چې د یو انسان نه بل انسان ته د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه انتقال موندی شي هغه باید له منځه لاړ شي. عموما د ټوخي په وخت کې او یا همدارنګه د پرنجي په وخت کې باید د پوزې لپاره یو دسمال ونیول شي تر څو پورې شي زموږ میکروبونه یا وایرسونه بکتریاوې یا وایرسونه باید یو بل انسان ته انتقال نه کړی شي.
از بکتریا و ویروس ها گفتید دکتر صاحب وزیر، در این مورد تا لحظات بعد حتما صحبت میکنیم، چرا شما توضیح دادین که انواع بیشتر شایع و معمولش مننجیت هممی انواع باکتریایی و ویروسیش هستن تا لحظات بعد. اما پیشتر شما روی مراجعه به موقع نزد دکتر معالج تاکید کردین، میشه یک مقدار مشخصتر این توضیح بدین که یک شخص چقدر زود باید و یک دکتر معالج مراجعه بکنه؟
شفاخانه که مریض می آید به شکل بسیار مؤخر می آید، یعنی به وقتی میرسه که از دست دکتر و همچنان پرسنل طبی دیگه چیزی نمیشه. شما خود میفهمین که می افغانستان چقدر ما شما مهمات و مواد یا طبی خود ما شما چیزی نداریم. مریض ما پیشترم گفتیم که اگر سردردش از دو روز زیاد شده باید مستقیما کتی دکتر معالج شما مشوره شده که مریض ما دارنده سردرد است که همراه دوا یگان سردردیش پایین میشه، لیکن پس از دوا خوردن یک دو ساعت بعد سه ساعت بعد پس سردردی شروع میشه. یعنی ایتونه شده که بطور مثال ما زیادتر دیدیم که مریض از سردردی بسیار رنج میبره، لیکن فامیلی از اینا یا پدر و مادر از اینا میرن صرف یک شربت پاراستامول برش میگیره، وقتی که تفلک تاو میکنه سردردی پیدا میکنه صرف هم از اموس پاراستامول برش استفاده میشه و خلاص. او وقت باز به دکتر میره که بیخی همین پاراستامول هم هیچ مؤثر تمام نشوه و بعد از او به دکتر مراجعه میکنن. پیش از اینکه شما پاراستامول میگیرین و با طفلای خود میتین، با اطفال خود میتین یا با مریض خود میتین، همین پاراستامول خریدن و به مریض تان دادن هم باید بدون از مشوره دکتر نباشه. یک دفعه برای دکتر ببرین، در هر ولسوالی، در هر قریه، در هر شهر شفاخانه دولتی موجود هستند. دکتر صاحب 24 ساعت پریوال موجود است. ببرین کتشان مشوره کنین اگه با فیزیکان واسه نمیرسه. همین خو وقت میرسه که شما با ماینخانه یا چینیک یا شفاخانه مریضتان برسنین. و همچنان اگر تاو از دو روز زیاد شده حتما باید امرای دکتر مالی شما مشوره بگیرین. که
بسیار تشکر، واقعا این مفید بود و مؤثر، چون مهم است امی مسئله به موقع مراجعه کردن نزد دکتر مالش. میشه یک بار دیگه میره تکرار بکنین دکتر صاحب وزیر؟
نو عموما ما مخکیم پا چون که پا دریجه بخبر جبا کم دا خبرو که پا پختو که بیا هم تکرارو ما چون کسی دیگه سب دا خبرو واقعا نو که دیره مهم خبره ده. یعنی کله چې موږ ته ناروغ شفاخانی او یا ماینخانی ته مراجعه کوي، په هغه وخت کې موږ ته مراجعه کوي چې دوی خپله کورنۍ ټوټ کې اوربند خلاصي کړی وي او امور غیر مؤثر تمام شوي وي. بیا په هغه وخت کې موږ ته مراجعه کوي چونکه موږ تاسو مخترواده هیواد یو، الله پاک د موږ ته نور هم ترقی راکړي، پیشرفت او پرمختګ وکړي موږ ته راکړي. خو هغه سامان آلات د طبي په لحاظ چې نور نړۍ کې موجود دی موږ سره نشته دی، تر څو چې موږ بیا مریض بررسی کوو تر هغې پورې موږ تشخیص ته رسیږو او هغه کامله تداوی کېږي. ناروغ د بادبیړي یا د اختلاط خواته داخل شوی وي چې زموږ د لاسه د ناروغ په مقابل کې هیڅ نه کېږي. لیکن زما د خوانه ویناوې د هغو مور پلارونو خویندو ته دا دي چې فلحال از غدې رادیو ته ناست دي او زموږ خبرو لی غوږ نیولی دی. که چېرې ستاسو په کورنۍ کې ماشوم لوی زور وړوکی معمولی سردرد پیدا کړو، تاسو کوشش وکړئ چې په خپل سر باندې دوا وانخلی او تر هغې پورې چې تاسو د یو معالج ډاکټر سره مشوره نه کړي، باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړئ. د هغې نه وروسته مشخصه دوا باید د همغې لپاره، او که چیرې واقعا د مینینجایټس یا نور نښو نښانو اعراض علائم په دې ناروغ کې ښکاره شو، نو موږ ته د اطرافو شفاخانو نه، ولایتي شفاخانو نه، باقاعده د کابل ښار ته موږ ته ناروغان راوړل کېږي او دلته موږ یې بسترو. نو زما د خوا نه دغه وینا ده چې تاسو په خپل سر لومړی درملنه مه کوئ، چې د ناروغ لپاره تاسو د درد ضد او همدارنګه د تبې ضد دواګانې ورکوئ، موږ نه بیا لوحه په بل طرف ته بورلې کېږي او موږ څومره بیا په ناروغ کې پلټنې کوو، موږ د ناروغ په تشخیص کې یا وروسته پاتې کېږو یا هغه وخت موږ تشخیص کوو چې ناروغ موږ نه نور هغه دماغي حالات له منځه تللي.
پیشتر شما توضیح دادین مفصل که مننژیت باکتریایی میتونه ساری باشه یا ساری است، یعنی باکتری ها از طریق تنفس و ترشحات دهن مثل لعاب دهن به گونه مثال از طریق بوسیدن میتونن سرایت بکنن. در این مورد دکتر صاحب وزیر اگر بیشتر توضیح بدین که باکتری ها چگونه میتونن سبب التهاب پوش مغز و نخا شوند؟
مخ که میگویی چه عموما دغه پخپل مینجایتیس یا د صحایا و التهاب په دوو برخو ویشل شوی دی چې یو حاد دی او بل مزمن دی. په حاد کې عموما هغه ناروغۍ چې پخپل ما مخکې درته وی یا هغه میکروب یا هغه باکتریا چې د ناروغ د سینه و بغل سبب کیږي چې هغې ته موږ نیموکوکس ویل کیږو چې 50% دغه باکتریاوې موجود دي. عموما د ناروغ د ټوخي سره چې کوم لاړې بهر ته خارجېږي، بلغم خارجېږي او همدارنګه د ټوخي سره چې کېدې تاسو فکر کړی په ژمي موسم کې عموما د تنفس په وخت کې یو بخارات د انسان د پخپله د پوزې او د خولې نه بهر ته وځي چې دغه بخارات اصل کې د اوبو قطرات دي. په دې هره قطره کې پخپله میکروب په ژوندي شکل موجود دی. که چیرې همدغه میکروب همدغه بخار د یو روغ شخص په واسطه تنفس کړلی شي، سږو ته ځي او هلته ناروغي رامنځته کوي چې کېدای شي دا د وروسته د وخت په تېرېدو سره د مینینجایت یا د پخپله باعث وګرځېږي. د هغې نه علاوه په مزمن شکل یو بله باکتریا ده چې پخپله د مایکرو باکتریم توبرکلوسس په نوم سره یادېږي، یعنی پخپله تبرکلوز یا سل ناروغي د دې سبب کېدای شي چې پخپله د دې مکروب خپله دماغ ته لاړ شي او هلته پخپله د صحایاو د التهاب سبب وګرځېږي چې عموما دې ته مونږ کرونیک مینینجایتس یا مزمن مینینجایتس یا تبرکلوزیک مینینجایتس ورته ویل کېږي چې عموما د دې انظار یا بابیړی ډېر خراب او خطرناک دی او تر څو میاشتو نه تر څو کلونو پورې ناروغ ته دواګانې ورکول کېږي. دا هم لکه مخکې چې ما وویل چې پخپله دغه د انسان په سږي کې کېدای شي دغه میکروب موجود وي، د هغې نه وروسته مهاجرت کوي وینې ته یا هم پخپله لمفاوي مایعاتو ته او د هغې په واسطه ورلې کېږي دماغ ته او په دماغ کې مونږ کې مخکې مونږ وویل چې پخپله صحایا یا مننج د اعصابو دپاره یو محافظوي پوښ دی. پخپله لومړی سر کې چې کله التهاب رامنځته کېږي په محافظوي پوښ کې رامنځته کېږي، پوښ کوشش کوي چې دغه میکروب داخل دماغ ته لاړ نه شي، التهاب دلته ځای په ځای رامنځته کېږي، نو زیاتره نښې نښانې په کې بیا د مینینجایتس رامنځته کېږي او د دې انتشار هم پخپله د ناروغ د بلغمو د لارې د ټوخي د لارې او همدارنګه د ناروغ د پرنسپي د اسید لارې د یو انسان بل انسان ته خپرېدای شي.
تا لحظات بعد در مورد نوع ویروسی مننجیت هم صحبت میکنیم، از دکتر وزیر بیشتر در این مورد میشنویم. حال عبدالله زنگ زده، بشنویم از کجا و چه سوالی داره. سلام علیکم.
سلام علیکم صدیقی سرتاس و دکتر سید وزیر تا البته عبدالحجی عطیف که کتی سوالی تا قبل سالی را خبری کم. دیر امانو پشتر هم داسی در دکتر سید جدا مننجید لخبال محیط پوری ورتی بعد لری و کچیل تا مننجید مثلا دا امیلون چی شیسی چی امیلون که دلیسی چی مثلا یو انسان پوهشي چې دا په مینینجایتس باندې اخته ده او کوم لکه کوم داسې ویروسونه چې په حمله وکړي دا مینینجایتس خواته بیولی شي او بل مونږ مینینجایتس درست دی او چې دا په هغه وخت کې خطرناکه کېدلی شي او څوک زخمي کېږي هغه هم د ملا په حصه کې نو چې په مینینجایتس اخته شي دا مونږ ته لکه هو د ډیروژي مالې وجو نو د مرګ سبب کېږي یا دا حقیقت لري.
تشکر از شما که این سوال های اساسی و جالب را پرسیدین. بشنوین از دکتر صاحب وزیر.
اینا پرسان کردن که آیا مینینجیت امرای محیط کدام ارتباط داره یا نه؟ امرای محیط ارتباط داره به شرطی که به طور مثال پیشتر گفتم که یک عامل سببی از اینا که اصلا خود باکتریای تبرکلوزیک هستن و همچنان باکتریای دیگه هم هستن و به گفته شما سیدی خیصیب که ویروس هسته، یعنی چقدر که در یک اتاق ازدحام زیاد باشه به طور مثال در لیلیه، مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و جایی که مردم زیاد زندگی میکنن، یعنی یک اتاق 5-6 نفر می باشه، عموما این امرای محیط بسیار تعلق داره. اگر در این محیط در این جایی که زیست دارن یک نفر مریضی تبرکلوز باشه امکان موجود است که هر 5 شب به میمرض مبتلا و شاید یگان تای شب منینجیت دوچار شود. دویم پختن از دید لامیلینو پا بارکی و لامیلینو پا بارکی ما دیتا ویلی پا خامم ویلی و از بیا هم ویم چه لکه تاسو چه ویسی دیختی سید دیدی زیادتر لامیلینو بکتریا او همدارنگا و ویروسونه دی چه بکتریا و که ما مخی وی چه پخپلا نیموگوک بکتریا دا و منینجیتای دیستا و داغا خیر اگدی خبری دی یا تیپ پونزی خبری دی پا امیانه جربا که بکتریا دا چه مهمه پا که داغا دا تبرکلوز بکتریا دا او دا هاگه نالا وزین این ویروسون هم موجود دی چه عموماً داغا ویروسون چه ما مخی وی چه پخپلا دا کامون کول یا دا زکام سبب که دیشی امکان دا دی موجود دی چه دا همشی و دا هاگه نالا و هاگه ویروسون چه پخپلا تبخال پا نوم سر یادیگی HSV2 یا HSV1 دا دوار هرپس سیمپلکس ویروس دا هم د دې سبب کېدای شي چې ناروغ د مننجایتس خواته بوتلې کې دا غینې علاوه یو پښتنه دا وکړه که چیرې څوک په ملا کې ضربه وخوري او دغه ضربه د دې سبب کېدای شي که نشي کېدای چې ناروغ مننجایتس شي که چیرې وروره ناروغ ضربه په ملا کې وخوړه او دغه ضربه یو سوری کوونکې ضربه وه یعنی پخپله د مننج یا د ملا د تیر هغه سهایا چې د ملا تیرې پخپله د نخای شوکي پوښلې ده کچیر دې سره په تماس راغله او هلته ځان سره میکروب لکه جارحه بعضې آلات سامان دی چې لکه چاقو مرمۍ یا داسې نور که هلته چېرې داخل شي نو امکان دی موجود دی چې ځان سره مختلف میکروبونه داخل کړي او چې کله مختلف میکروبونه داخل کړه نو امکان دی موجود دی چې ټوله صحایا یا خپله مننج په التهاب اخته کړي او د مړینې کچه په دې خلکو کې زه نشم ویلی چې آیا کمه ده او که زیاته ده خو التهاب اخته کېدی شي.
تشکر دکتر وزیر. شنونده داریم از کندهار منتظر هست. سلام علیکم.
سلام علیکم صدیقی صاحب تاسو او تاسو ګران محترم مهمه وزیر صاحب د ډاکټر صاحب څخه ما دا پوښتنه ده چې دا ما زکام او رزق چې نازله یې د دوامدار شکل لري کله چې زه مالج ډاکټر ته ورلم ساتي چې دا د اساس څخه دا چې هر ځای ته ولاړ شي په دلیل کې
دیر منان سب اتمن بشنوین از رادیو دکتر وزیر بفرمایید.
ورور تاسو ته کلار نړی کنیول دا زکام مو دوامدار شکل دی نو امکان دی موجود دی چې تاسو د پوزې د خپل داخلي کوم برخه کې څه مشکل موجود دی چې موږ تاغه موږ غته ډیوایډ نزل سپټم وایو یعنی په خپل د پوزې کې انحراف موجود دی یا کوم هډوکی په غواله موجود دی یو یل کې دا هم کې دی شي دا غین علاوه بعض نه اداسي دی چې تاسو به خاص چې په مقابل کې حساسیت لري حساسیتي غبرګون لري امکان موجود دی چې د اترونو د بوی په مقابل کې وي یا د ګرد غبار په مقابل کې یا خصوصا د پسرلی په موسم کې چې کومه دا د ګلانو ګرده د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي د باد په واسطه په دغه وختونو کې تاسو دغه زکام زیات کېږي آیا دې سره تاسو نفس کوتایي یا سالنډي پیدا کېږي که نه پیدا کېږي نو مختلف لاملونه لري د زکام په باره کې خو ښه خبره دا ده چې تاسو یو په خپله داخلي انتاني متخصص او پخوا اور سره یو د ګوشګرون متخصص سره مشوره وکړي تر څو پوره چې ستاسو د زکام نوعیت او لامل پیدا او هغه لامل لمنځ لاړ شي تر څو پوره چې په تداوی کې مهم وند وخت ولري.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. وزیر در چند لحظه کوتاه دیگر که تا پایان این برنامه باقی است کدام نکته های دیگر مهمند در جلوگیری و وقایع مننجیت که باید مد نظر گرفته شوند؟
د مننجایتس په باره کې لومړنۍ خبرې دا دي چې مخکې تاسو هم پخپله وی چې که چیرې ناروغ کور کې یو پیدا شي باید د هغه په وخت درملنه وشي تر څو پورې چې دغه ناروغي نورو خلکو ته انتقال نشي. دا لومړۍ خبره ده. دویمه خبره دا ده چې درملنې سره سره باید کله کله موږ شفاخانه کې بعضې ناروغانو پیوازانو ته وایو چې وروره تاسو زمونږ ICU ته یا همدارنګه وارډ ته مه داخلیږئ خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 15 یا د 10 نه کم دي لیکن دې خلکو کې یو قسم ناامیدي رامنځته کېږي او حتی موږ سره جنګ کوي چې تاسو ولې موږ نه پرېږدئ چې خپل مریض وګورو. نو وروره موږ ستاسو د مریض په اړه ښه تصمیم نیوی شو لیکن تاسو کوم روغ کسان چې شفاخانه ته راځي امکان د دې موجود دی چې تقریبا سر په سلو کې تاسو یو ډول بکتریا یو نو میکروب ځان سره کور ته ویسی او دغه ناروغي تاسو په خپل کور کې خوره کوي یا نه تر حفظ وسې مراد دا غین علاوه که چیرې تاسو فرض مثال که خپل لسونه همیش د مریض د ملاقات په وخت کې او د همدارنګه د مریض د ملاقات څخه وروسته په پاک اوبو او صابون سره ومینځل شي د ټول نه مهمترینه خبره همدا ده او همدارنګه که چیرې تاسو په کور کې تبرکلوز
وخت ما مریض ولادی با معذرت که به پایان رسید و حرفای شما را ناگزیرم قطع بکنم دکتر سجاد وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی، تشکر و از شما تشکر که تا حالا با برنامه ساعت رادیو آزادی بودید.